Radio. Radio Wasabi. شنبه د کپ 14 د فبروري 16 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر وبچو په منځني سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې برمو کور پم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. سهار مو بخیر. د جمعیت اسلامی ګوند یو مشر عطا محمد نور وای د افغان سولې لپاره د امریکا په طرح کې د تیرو شلو کلونو په لاس راوړنو ټینګار شوی دی. په دې طرح کې نور سری د شاغلی نور په وینا به تر خبرونو وروسته واوري. اروپای پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پریکړه وستایله چې و افغان میرمنو ته د سړورتیا جایزې ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې یو شمېر کارګر او پوځیانو ته مرغوب لاوشتي. د خبرونو تفصیل. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وشنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضعیت په اړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2مه په ننګرهار کې د دریو شزینه خبریالانو وژنه سخت د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پېټراس اوسري فیوچوس په حواله په دې اعلامیه کې راغلي دا ډیره اندیشمنون کړه چې په سیستماتیک تاوتریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کیږي چې په یو آزاد او پرانیستي ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د ډاډ منولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شوی فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. دغه کمیسون پرون په یوه اعلامیه کې دا وښځي د 2000 کال په هدفي بریدونو چې د 2000 کال په هدفي بریدونو کې وژل شوی دي د دې جایزې وړ بللې دي. بخښنه غواړم، دغه کمیسون پرون په یوه اعلامیه کې دا وښځي چې په 2000 کال کې په هدفي وژنو کې بریدونو کې وژل شوی دي اشاره ورته وکړه او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په اعلامیه کې وویل چې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه پدې کې شوې ده چې په خبرې بشري حقوقو ترجمه و او تل د افغانانو د ژوند د شکې دوله پر هڅه کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې سش کال د مارچ په 8مه د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړور شزو ته جایزه ورکوي. په دې ډله کې له افغانستان د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته ملالی میوند او فرشته کوهستانی نمونه هم راغلی دي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې ووشل شوې. دا میرمنې له پوځ رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وي او پیژندل شوې څېرې وي. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پړه رد کړې خو افغان حکومت تور پورې کړی چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي څلور تنه افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي شوي دي او هیواد ته ستنه کړي. دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خبر شو. په ټویټ کې زیاته شوی چې دغه څلور افغان تبلیغیان په هندستان کې د کورونا د ویروس خبرېدو پر مهال نیول شوی وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو دا افغانان په کوم تور زندان ته اچولي وو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان یالت په یولري پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو پر موټر چاودنه وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او دوه هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیبی سیمې مرستیال کمشنر زاهد شاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. بلوچستان له کلونو د فرقې شخړو او د پوځ او بلوڅ بلتون غوښتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهې وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوڅ بلتون غوښتونکو خپلواکي غواړي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوځانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی. له مظاهره چانو سره د حکومت زور زیاتی ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولې دي. تر اوسه پورې د مظاهره چانو له ډلې شاوخوا 500 تنه وژل شوي او تر 1200 زیات نیول شوي دي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کریستین بریکنر د لسکونه ملکي مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته ویلي تر څو به د برما د پوځي حکومت دا کړنې وسغمل شي. هغه زیاته کړه چې د برما وسه د یو خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهره چان له څو اونیو د پوځي حکومت پر ضد راوتلي دي. پوځ د دغه هیواد مشه اونګ سان سوچي د فبروري په لومړۍ بندې کړه او واکې په خپل لاس کې واخیست. او روسي خبر ده چې د امریکا سناتور کې د کووېډ 19 پر مهال خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالر بودیجې په اړه بحث پیل کړی دی. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې. دا ساجی رادو سهارنی خبری مچل آوری. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په نوې طرحه کې چویل کیږي لا افغان چارواکو سره شریک کړي ده سړي او افغان حکومت سوی
د جمهوریت تداوم دی د افغانستان د ملت د اراده پر اساس او د رائے پر اساس باندې نظام دی.
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکو. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې لوی میرمن سره شهیدلی او چې دوه زامنې یو له پولیسو سره بل له دایر سره وشل شو. دا خبرونه په ورستوي کې د ژوند رګونه په پروګرام کې به واوري.
زه په دې عقیده باندې یم چې د هرې ورځې نه موږ باید خوند واخلو، لذت واخلو.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دی وایي کومه طرحه چې زلمی خلیلزاد د افغان حکومت مشانو ته سپارلې ده د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې یاد شوی دی. ښاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی لایوه ویان سره په دې راپور کې صفی الله سنگزی شریکه کړې.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوې طرحه ښه ارزوي. ښاغلی نور چې پخپله د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی وایي په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د طرحې درې مهمې او عمومي برخې داسې یادې کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لمړی برخه په اساسی قانون او راتلونکو اسلامي دولت باندې موافقه ده. هر دولت چې منستر راځي دویمه برخه د اجرایوي او حکومتولۍ برخه په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شمول ور باندې یعنی چې ټول افغانستان تعامل وي. بیا د نوري وړې شاخه لري او لوی بحثونه پکې دي تر کومه ځای چې زپ جریان کیم شوم وارد پکې دي. دا تلس نو له سورستیو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
د سال بي سال اخیر درو مطرح است.
خغلی نور زیاته کړ چې په دې طرحه کې د اوربند سارنه د خزو فعال ونده بشري حقوقونه په پارلمان کې د طالبانو حضور د انتخاباتو کمیسون د عالمانو او فقهاو کمیسون هغه سړي چې په پاسنوي دریو لوی مواردو کې ځای شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونه په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څه هم ښاغلي خلیلزاد رسمن نه دی ویلي چې په طرحه کې څه راغلي، خو د سفر په پای کې یوازې هم دومره لیکلی چې د پروسې د چټکۍ لپاره په کابل کې په بیلابیلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګمانی رسمن د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا د ورسپارل شوې طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړي، خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او د رایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویان د دوا خان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هر طرح قابل بحث ده، نو ولې هغه څه به کېږي چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي چې هغه د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی. همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغه غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور بیا وایي، دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي و چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی، نو د خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي، ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د قبیلو ترمنځ د غرونو او ځمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرشوب لري ترڅنګ درانه مالی زیانونه اړوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شخړو په هواري نه دي بریالي شوي او نه هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ززوی ولسوالۍ اړوند د خیر منی او سپری قابلو ترمنځ شخړې یو له هغه دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ لسکونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټي غاټي وسلې وګوري، دا سکربیسي وګوري، دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمن به یو چاله خوانه ورته ورکول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړی وي چې دا سلاوي ورته ورکوي او د کرخي ها غاړه اکثره د دوی هغه خو حمایت کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکه پر سر شخړه چې له تیرو څولسو زورایي سره روانه ده، په تیرو دوو کلونو کې ډیر زور اخیستی. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو له منځه د یوې دشکسي جنګیالۍ ډلې مشر دی. دی وایي دغه وسلې د خپلې قبیلې له اوسیدونکو څخه په راټولو شویو پیسو اخلي او هغه مهال چې پرې مقابل لوری د درنو وسلو برید وکړي، دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوا کال وواته دلته جنگ روان ده، ډیر د غاټي وسلې جنگ روان ده او دوی استعمالي مغولان استعمالي دواړه طرف سر استعمالي خو دیوان نیونی ستر بسلاګات تر مزایل ډیر د هر کانی غاټه وسلې استعمالي.
ل اکبر خان میو پختل چې دغه وسلې لکه مکوي دی وایي وسلې ورته مشرانه اخلي، خو په جواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هرڅه اسانه اخیستل شي. دی وایي د سیاوریدل چې مشرانی دغه وسلې د ډیورند کرخه په بلغړه کې په پیسو رنيسي، خدا چې ول افغان ځوکونو تر اوسه ل د جنگیالیو سپکی او درنې وسلې نه دی راټولې کړي. په اړه د پکتیا امنیه قومندانۍ ل تیر څلور ورځو رئیس زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو په سویل ختیځون کې د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرخې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالصلا کړي، وسلې ته واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورن د فرضي کرخې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي، نو دوی دا وسلې د هغه ځایونه لاسته راوړي.
پیکا 2.3 ملی متری توپ، هاوان، راکیټ، زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د ځمکو، غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅه پیل کړي. د پکتیا اوسیدونکو وایي ښایي د قومي شخړو هوارۍ وخت وغوړي، خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي، ځکه درنې وسلې درنه مرګشوب لاړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرګشوب سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
آزادی خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سټارز ان سټرایپس رسپانه په ولیکنه کې وایي، د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د قومندان په توګه دنده ترسره کړې. د ورځپاڼې په وینا د 2013 میلادي کال د سپټمبر په 2 نیټه میلر د خپل لوړې په مراسمو کې وویل، نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو، له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په وینا د میلر تر قومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور د پداسې حال کې چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. سټارز ان سټرایپس وړاندې لیکي، د میلر ودن د دعوه چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنگټن اړیکې د ډونالډ ترامپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورځپاڼې په وینا د هغې وروسته به چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا له دې خبرو سره هممهاله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورځپاڼه په اران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي، د ټرمپ دې دریز یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورځپاڼې ته ویلي، میلر د پردې تر شا هڅه وکړه سو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ترامپ ادارې د بایدن وخت تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. د مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډین رسپانې په افغانستان کې پر خصو ورستوي هدفي بریدونو ته پام کړي. تازه په ننګرهار کې یو خزینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې خزینه کارکونکي ووژل شوې. رسپانې لیکي، خزي تر ډیره دا قتلونه احساسوي. هغه کشر چې د رسپانې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان ښځو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. اخوا په خطر کې سیاسي خبري اترې هم روانې دي، چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان خزي او نجونې اندېښمنې دي چې حسینه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واکه د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د داسې مور له عالمو خبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. دغه میرمن پلوشه نومیشه. زموږ خبریال د دې کور ته ورغلې دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ساجی راډو سره شریک کړي.
دا د هغه مور سلګری دی چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوی. کریم الله په ملي پولیسو کې دنده تر سره کوله چې شپک کال وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې وژل شو او رحمان الله یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسله والی ډلې په ملاتړ مانوګي ولسوالۍ په عمر کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوې چې مورې د مړي لیدو ارمان جنا ده. پلوشه 50 کال عمر لري د مانوګي ولسوالۍ د کندګل اړوند د کڅی کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې وسیږي. دلته په خاورینه برنده کې په پلاستیکی سترنجي ناشته ده. د خپل زامنو په یاد اوخ کې تویوي د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خواري لوی کړي وو، خو جګړې ترې واخستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلی وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول. کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچی وو، خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو د پاره لاري او سنگرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنگرونو کې وژل شول، خو غم او درد یو کور یو مور او یو پلار ګالي، او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوخ کې تویږي. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډې او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اتمیشتنی لوري په غې کې نیولې ده. وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي ده ته مونږ چې دا زموږ بچی دي، ټول زموږ غاړه دردېږي، وا په دردېدلې هم ده، دردېږي ما. سوله غواړو، امن غواړو، افغانستان دې ملکم دې دا چورانې مخ په خپله خپای.
د پلوشي د کورنۍ په څیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټي سرونه یې ترې اخیستي دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو، کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بېوسۍ او بېکسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو، او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي، خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوي او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
جوان آزادی
خزینه تسری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا سجرډو د دې خبري مچلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په یو څلور ورځني سفر عراق ته ورسید. هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد د اتباعو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخه ونیسي. صفي الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او تنلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنګ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو څلور اتیا کلن رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقهیي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګرېوان دي، د پاپ څلور ورځنی سفر هیله بښونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشری مانی کې د خپل وینا پر مهال ویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، توندلاري، تفرقه او نزغم پای ته ورسیږي. وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو. پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې 1,000,000 عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمېر د 2,000,000 او 4,000,000 ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دینی او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له عمله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شویو ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکې سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
امروز حقوق هستی
من رو
تسلیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنی ویب ټول افغانستان کاوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 نیولای شي، خو که چیرته انټرنیټ ته شئ په ازادي راډیو .com کې زموږ خبرونه پاکي صافي اوریدلی شئ. لاند خبرونه لرو. د اروپای پارلمان په افغانستان کې د فی وژنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلې. پرون ناوخته د افغانستان د وزیر پاړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبريالانو، بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شوی او فعال میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په 8مه د شوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړور شوسو ته جایزه ورکوي چې په دې کې و هغه افغان میرمن شامل دي چې په 2000 کال کې وژل شوی دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي شوي دي او هیواد ته ستنه کړې دي. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان یالت په ولري پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوي چې پکې 5 کسان وژل شوي او 2 پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوسه منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او په پاتې سورې خو کې د شون رنگونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنگونه.
نو میاله کوزای دا تخلص می تایب دا رتبه علمی می پوانوال زما ژوند په کور کې ډیر او میناناک ژوند دی او د دوستۍ ژوند دی او د انډیوالۍ ژوند دی. هغه د میرمنې سره د زامنو سره که تاسو زمون کور ته راشي او لو ګوري هیڅ به پوه نه شئ چې دا اوستا ښځه ده، دا ستا لور ده، دا د اولادونه دي. لکه یو رفاقت د انډیوالۍ او د دوستۍ او د صمیمت او زه په دې عقیده باندې یم چې د هرې ورځې نه موږ باید خوند واخلو، لذت واخلو. او هغه دیکتاتوري چې د ښځې د خاوند په منځ کې ده یا د پلار او د زوی په منځ کې ده یا د مور، هغه زموږ په کور کې نشته.
په کورنۍ چارو کې څنګه مرسته وسره کوي؟
په کورنۍ چارو کې خو مرسته خود دا د هر انسان وظیفه ده او دغه مینم دغه نه پیدا کیږي چې کله دغه نور غواړي د کور په کارونه کې سره مرسته وکړي. بعضی وخت زه دوی ته ډیر خیو کړای جوړوم، دوی کلار ناسې زی ورته جوړوم. بیا دوی زما د تشویق په خاطر وایي چې ولادت کړای ډیر خوند کې حال دا چې دوی ته خوند ورکړي اندسي. نو د کور په کارو کې مکمل سره مرسته کوم، د لور سره، د زوی سره، د خزي سره.
او د کور په کارو کې هغه څه دي چې د تاسو هیڅ نه خوښیږي مګر کله کله د نور د خوښۍ لپاره کوي؟
هغه کارونه خو دغه دي چې مثلا دغه هغه زما بیخي نه خوښیږي، خو جارو یو او دغه کالیو منځلو دغه شیان دا زما خپل نه خوکیږي د دوی درځای د پاره نه کوم مگرم دی ګور سره کوم دی ګ مینم خوکیږي مگرم دی ډیر په خوان دی ګور ته کوم او چې ار رقم دی ګوای دی مې اوس دکړای نه
بیا په پخلنځي کې مرسته سره کوي چې به خېری پرېګ دی چې خپل ټول کار وکړي
نه نه مرسته کو دی ته خدا خوان د ممد شي ورکی چې ګډ کار کو یعنی आवाज یې غوښتم خوان نور کې ماتم دا کار په مشترکه کوزه بعضی وخت کې استاد شم دوی شاګردان شي د شاګردۍ کارونه کوم بعضی وخت کې دوی استادان یې د شاګردۍ مرسته وسره کوم نو دا زمون کار دغه سی رواني
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې وسی
تاسو خو ژوند دی وسی ډیر مننه کور مدان تاسو رحمتونه د ستاینې وړ دی آفرین په همتم آفرین په شهامتم بس مونږ به دغه یو شی درته وای چې خدای پاک دې تاسو ناراضی شي